احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما د خو سلام د خبرونه مو یو سات دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خبرووري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر لنن د بندیانو د تبادلې په غونډو کې برخه نه اخلي. پایله خبرونه کیږي. ننګرهار کې چارواکي وایي تمه لري چې نن شاوخوا 2000 کسان له تورخم څخه افغانستان ته واوړي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس په دې وروستیو کې اخته شوي دي. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یوه کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په ګډون 14 کسان قرنطین کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري چې نن سه شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوجانی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي.
دن د سه شنبه په ورځ به هم همدغه شهر تر سره کیږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستانه شي. دوی به ټول سکرین کیږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه لوڅو اونۍ اندېښنو وروسته د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په پاکستان کې تر اوسه تر 3500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 500 زیات کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 اخته شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته وویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکونکي شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، صفاکاران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت شوي چې 2 اویا تنه یې ښځې دي. تر اوسه دغه ته په کووید 19 د اخته کېدو له کبله د لږ تر لږه 50 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. هرات د افغانستان د بل هر ولایت په مقایسه په کورونا وایرس د اخته کسانو لوړ شمیر لري. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یو شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ سا ورکړه. روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي رادیو ته وویل چې مده مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلی حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي. مخکې بیل دې چې له روغتیا وزارت سره همغږي وکړي د کورونا د معایناتو کار پیل کړ چې روغتون ته یې د کورونا ناروغانو ورتګ زیات شو او دغه ډاکټر ورباندې اخته سو. د معلومه نه ده چې نوموړی د روغتون دننه که بهر په دې وایرس اخته سوی. خپله هغه ازموینې چې دې روغتون ترسره کړې وي منفي وي. یوه اونۍ وروسته چې نمونه روغتیا وزارت واخیسته مثبته وه. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن وو. ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینې خواشینی شوولې ده. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په وینا دغه کس سینو بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسولوف روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین شوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید 19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مړ شوي کس خپلوانو ویلي چې هغه ګاونډي هیواد قرغیزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه سو. د تاجکستان د سوغد ولایت په جابر رسولوف روغتون کې وروستي وضعیت د منځنۍ آسیا په دې بېوزله هیواد کې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلي چې تر اوسه په دې هیواد کې په کووید 19 وایرس د اخته کېدو کومه پېښه نه ده ثبت شوې. د تاجکستان په شاوخوا کې داسې هیوادونه پراته دي چې د کورونا وایرس پېښې پکې زیاتې ثبت شوي او د شمیر په زیاتېدو دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډېره نېشنالیسته ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. د لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرني ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګري ضد چارو تنظیمونکي ناتن سیلز د دوشنبه په ورځ دا یو بې سابقه اقدام وباله. او په یو بیان کې ویلي د دې غورزنګ لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره دي. دا غورزنګ خپل ځان د روسي اورتودوکس ملي هیواد پال او سلطنت پلوي سازمان بولي. دا ګروپ همدارګه غوړي چې روسیه دي د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي چې پکې د دوی په وینا د روسي وګړو درې څانګې روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. دا غورزنګ په سینټ پیټرزبرګ، مسکو او نیژنی نوبوګورد کې څانګې لري. همدارنګه د امپریال لشکر په نوم نظامي څانګه هم لري چې پکې د لاس په لاس جګړې، رزمي هنرونو او تکتیکونو روزنه ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د شغلې جانسن دفتر وایي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 د بوریس جانسن د خطر کېدو راهیسې د نوموړي روغتیایي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سوی دی. نوموړي لس ورځې په کور کې تیرې کړې. خود روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته یوړل سو. بوریس جانسن د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ناروغۍ پر مهال خپل ځینې واکونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته ورکړي دي. د ترکمنستان په ختیځ درغن اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ای ټی ایم یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړل. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یوې بلې نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبه په ورځ د درغن اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ 13 ډالره او د تور بازار په نرخ څه کم 15 امریکایي ډالره جوړیږي. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پا قطر که ده طالبان و سیاسی دفتر وی ده دوی تخنیکی دل سر لنن سیشن با ده بندیان و ده تبادلی پاره پا غندو که برخه ناخلی. ده ده دفتر ویند سوهیل شاهین تیرش با پا تویتر کلی کلی ده بندیان و خلاصون تر اوسه پا یوه او بلا پلمه زندول سویده. د شاهین په خبره دوی خپل تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د څارنې لپاره خپل درې کسیزه ډله تیره سیشن به کابل ته ولیږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالب بندیانو خوشی کېدل ځکه ځنډیدلی چې طالبان د هغو کسانو خوشی کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وای د طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. لزوانانو او سپینګرو څخه چې دولتي کارکونکي هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوی څو 15000 طالب زندانیان له بند آزاد شي. خدا په کینه دی لیکل شوی چې احمد او محمود په دیشمیر کې ځنې پلو یو بریدونه او بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. دوی هم دا ډول د خپل 15 قومندانانو آزادۍ دوه غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې ذات هیڅ زغم ور نه دي. آیا پریکړه چې ولاړ شي او د جګړې میدانونه تاو دکړي؟
خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی اوس د خوشی کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوی دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر ویلی وو تر هغه چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنکړي طالب بندیان به خوشی نسی. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ویل کېږي حکومت 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې زر تنه دولت پلوه بندیان خوشی کوي. لکه چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور سوی دا اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه ولري کولی سي چې له ترخم څخه افغانستان ته واوړي خو د 14 لپاره قرنطین کیږي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانانو لپاره د ترخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په ورځنۍ توګه د زر تنو د راستنیدو ظرفیت لري. دوی له راستنیدو وروسته د 14 لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایرس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ګڼ شمیر د راستنیدونکو سنبالول ستونزمن دي. ښاغلی بلخي وایي که په ورځنۍ توګه له زر تنو یو څه زیات هم افغانستان ته راستانه شي ستونزه نشته، خو که تر دې زیات شي دا چې د قرنطین پریکړه شوې نو د راستنیدونکو لویه شمېره کار ستونزمنوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر همدارنګه وویل دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي. د ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبې په ورځ د تورخم د لارې په موقتي پرانیستو سره وویل چې په راستنیدونکو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغلته د راستنیدونکو د قرنطین لپاره تر 4000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان دا مهال په کرونا وایرس تخته کېدو تر 3600 زیاتې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې تر 50000 زیات کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وختنه کړې چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. د ښاغلي میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیځ کې له ایران څخه د افغانانو راستنیدنه د خلکو په لویه اندېښنه بدله شوې. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په ګاونډ کې د کووید-19 کرونا وایرس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی، نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي همالته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعات کړي. دا دوشنبه په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3200 زیات کسان پر کرونا وایرس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایرس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي وایي پر دې وایرس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایرس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله، خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په معاینا اکتفا وکړه.
د ازادي ایرادیو مجله په څو شیبو کې اورېدلی څخه تر هغه مخکې احمد تکل د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان موضوعاتو ته کتنه کوي.
ټایم مجله پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي د اشارې په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړي او احتمالاً په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگټن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارد مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې که ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي نو پر سږ کال سربیره د 2021 کال له مرستو به هم $1 میلیارد کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوو کارکونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1 میلیارد د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په 15 کلنۍ بودیجه جوړوي. او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پریکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. دهلی کې د پامپیو له دې ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې د ده د سیال عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو، او پنځه ورځې وروسته ښاغلی عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده، او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي، نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم، او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هر کله کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه.
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبرې وکړو.
متحرک دي هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه هم.
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به هغه مکول او د هغې د لارې مثال مونږ خپل مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډ کیسه مرغاوی او چنګ خواوري.
مګر موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ تر منځ به کلی ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پورا اوو بشت کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوس شینواری له د فانی نړۍ سرګې پټکړي. تیرونه یې د مړینې اوو بشتم تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخه چاپ کړي، او هم د یو شمېر علمي رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژب پوره ته ډالې کوو، او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیز خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلی آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي، او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایرس اول په چین کې پیدا شو، بیا چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل لیکل شوي، او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدغه مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغه ته لاسون ورکم چې ډاکټر لګه ویل ولی او کنالو سم دی او یو یو سم خپل کتاب ولی او هغه د خپل مشورې د کتاب عام سره چې نالو چې شریک کاندي یو څه نه سبب هغه ذهن تر ورشي نو دغه می تقریبا شروع کا سہارا رنی کرے کتاب میں اوٹ باڑا وہ ٹول مزدور اٹھور ودان سے چھاپ اور ٹول مسائل کے مرد سروک لو بیرا خرا
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب طبعا ژباړل شوی کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
په کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووید 19 ورته ویل 2019 کال سوغات دی د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرګمنت یو مګرته او پاله په دې کتاب کې باندې شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې په سی دي هغوی سکټول چلند وشي دغه مسایل په کې دي بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي د نور خلکو سره څټول گزارا ہوتی نور خلق داغو سره څټول گزارا ہوتی بلا مهمه خبر ہم دیکھ کر یہ وقت جانگر لارا چھپ دے کے انزور ندی ہر برخ سرخپل یا انزور دے چھاگا خلقو کو پوہاری کے دیر امرس تکی مثلا یو جائے کر آگلے چھ مات سنگا ہو کرو مات آس کے مثلا لاسون سنگا پتابون پریون رو اماغا چھ لاس منزلو اگا مختلف انزور ندی چھ لاسون باید حج اقل زشن سانیو پورے صابون پاتشی نو دا کتاب ماته دې په لاره د تور خار کې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انزور څخه دې خبره د انزورونو د موضوع د خځه هم تخته کېدو په هوی کې ډیره مرسته کوي نو په دې کتاب کې د برخه د انزورونو چې زه لمن دې یو څوک څنګه څنګه ماته نه مودل ولې صرف ما انزورونه وویني اړینم دا څه خپلې شي چې را لاسونه څنګه ومنځي ما څنګه استعمال کی
کورونا جدی حالت ته رسیدلې دا ورستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتې دودی لوستل خلکو د څومره مهم دی او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ټول خلک چې د افغانستان څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازې د خلاصون لاره د دې نه قاعده او وقایع باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره
او شنوار صاحب دروستي پختنې پتو کا کلند راته وي خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکوم زینو نا
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې هم د دې وایروس د مقابله لپاره د لابات خار حقې ټولې تړلې دي او زموږ له دارا کې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هارو ممکن لارو نه کولای شي د سرک پر سر باندې تلارو خصوص چې دا کتاب خلکو ته ورسي ترتنګ روحان پوانتون هم هغه کړی دی د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک روحان سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوی دلوی حتمی ده چی لطاس سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه حماسا ده کم جوڑخت یا چوکات نوم نده بلکه ده ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون ادبیاتو که ده استوری ادبیاتو روز ده حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی ده هنر جاج پا ننانی برخه که از مکمکارا فرشت مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج اخلی
هنر جاج
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبون با هر چا چه ممتکیه شو با پرده یو پلورل کی
قدر من اردل کو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې سور تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف و خودزبی اغیی تا اشتعال ورکی او اغیی انسانی عواطف متحرک لی اغا حماسی و ایناله ده ادبیات و پژانرونو که تقریبا لنده کسی حماسی که داشی، اگده در سانون حماسی که داشی، قصاید حماسی که داشی، غزلون حماسی که داشی، قطعات او نور منظوم کلامون سیدی و ایناوی شدی اغا که داشی چی مگغیت حماسی و ایناله.
اکثر آمگری حماسه او حماسی شعر سرگرده بی. دوی تای توپیر دومره نخکاری. دیولوم اکادمی علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسی شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولی، میړانی په داستانی بڼه باندې بیانول د حماسه ده. نور حماسی اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسی وي، جنگی مسائل وي، دغه حماسی اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کې هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپله دغه مسایل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسی اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او آرزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په تراژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والد دی. په هوادونو کې حماسه ویونکو شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زور ورشی او یا هم احساسی برخه در باندې زور ورشی چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅیږي.
حماسی لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملال دالنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسمانی غږوي ځکه تاثیر په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکو طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري چې یو د جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه او د په یو آسماني غږ سره چې یوه لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر طرح سوالی سي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښيږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښيږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره جوار وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زی هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه را برسیروی. په حماسی اشعارو کې عشقی او غنایی شیرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړی ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو.
رازو د تاسو خپل شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانۍ ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل
په یاد بو دا هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، هماغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې راله ما پېښور کې ما هماغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې اماسي ولیکې؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بېستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درت وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي کنه یی داز په هنري پتات پورې اړه لري.
بله، خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولاته خو ډیر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې دغه شم کله کله په خوب کې زبې ده امام سی شي را باندې راسي مېرمنه وی ډیر سره په تکلیف کې سي بیا د لیوانټوب صفاده را باندې راغله. بیا
له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را تواخلې دي چې حماسي مو ډیر زیات خوښیدلې.
خانو یې کوم پوسنه یې کوم زده خوشحال دغه نوې نه مکنه عرف لپس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړل تره نن ګالای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه دا غوښته وایم کنه د خلکو اباتې پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي. د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع است.
بله، ډېر زیاته مننه قانی صاحب. کدا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر بخښي.
په سترګو خوم د اور دوخړه ده او جام د اور دوخړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانی اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانی صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړې امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ په خوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، که په سر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو څه د ده باعث شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو وویلې او دومره شهرت مو نن پیدا کړو زمونږ د پښتنو تر منځ؟
نو تمنا خوري زه به دومره مو ووایم د تا د خبرې په ځواب کې، ژوند کې هر یو انسان د هنر هڅه کوي، مینه ورسره لري چې یار زه یو هنر زده کړم، زه یو هنر وکړم. نو د دې علت دا و چې ما د موسیقۍ سره ډېره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا و چې ما بس هنر ته مخه کړه، خواري مې وکړه، محنت مې وکړو. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري، او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډېر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موکې مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مو کول، او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو، نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو، د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه. خو تاسو ډېر زیات مینوال لرئ، ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي. نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کېږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق نه دی راته معلوم، غالبا دا 15-20 کاله کېږي، 9 کاله.
ډېر عمر دی
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 15 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمار نه دی راته یاد.
بخي زیات دي.
زیات دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې موږ به کیسټې کولې، نو د تقریبا د یو څه ټایم وهه وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې. نو زر کیسټې کې وی وی کیسټې کې به تقریبا لاس سندرې نه نه سندرې وي. نو ته سب چې اوس وخت کورکولیټر واخلې ضربې کې، نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي. ډېر زیات
کېږي،
ډېر زیات دې زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
هم داسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللی یاستئ؟
ول نه.
چیرته تللی یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول هم دا تلار او بار افغانان چې څومره دي، کدی کوزی پښتونخوا دی او کدی باری پښتونخوا دی، موږ ټول ما سره مینه لري. او یوازې کې موږ ډیر نازولي یو او موږ ته ډیره مینه راکړې ده خپل ځایونو.
بله، ودې کې خو هیڅ شک نشته چې تاسو مینوال ډیر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تروسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه ویلي، او ما صرف په پښتو سندرې ویلي. ها
ها. بیا خبرې کولای شي په نورو ژبو کنه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لګ، خپل
مشکل حلولای شم
حلولای شم اردو را ته یاد د خپل مشکل حلولای شم ته انګلیسي یو څه ټیکی دی هغه را ته یاد دی چې مثال خپل مشکل په حال کو دری ژبه زما لکه پیګم چې څوک وایي خو مثال یاد مې نه ده او کوشش مې ده چې زده کوم. مثال موږ د افغانستان ملي ژبې پښتو او دری ملي ژبې دي او زړه مې غواړي چې په دری ژبه سندرې ووایم په راتلونکي وختونو کې انشاءالله.
تر اوسه خو مو نه دي ویلي نو
تر اوسه پورې مې نه دي ویلي نه
په دې هیله چې سندرې مو راشي
او انشاءالله وایم بایکه.
ډېره زیاته مننه. نو تاسو مخکې ویلي چې محفلونو ته هم ورځم هم داسې ده
او کله کله زو یار دوست ملګری وی مینوال وی نو کله کله چې مجبور شو بس بیا زو مې پلون تام زو هر پروګرام ته نظم څنګه پروګرام مثال زو ګورم چې ما زاو کې ما مینوال غزګیدار کم تشتا لکه نن سبا هو د موسیقي شعر او شاعري څوک ډیر نو وري په دوه دونو کې مثال پاتن دی او چی دی او چی دی مزداغه لوبې چې دي ډېرې زیاتې مشهورې دي په دا مودونو کې. خو بیا هم کله کله ملګري چې وي داسې دوستان وي ولې نه ځو
دغه محفلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ معلوم دار عادتمند د کومو جالبه خاطرو سره د یاداښتونو سره مخامخ کیږي نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړئ تاسو یوه خاطره مو مونږ ته ووایاست.
نو شته بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینهوال وي چې جامې پکې وش کوي
د ډېره خوشحالۍ
مثال خبره کوم دا شوی دی مونږ سره کنه ډېر مې پلونو کې دا شوی دی
دا د دوستانو مینه ده. نو اوس که یو سندره مونږ ته زمزمه کوي کومه سندره به زمزمه کوي؟
سندره به درته زمزمه کوم ډېرې دي چې ته ووایې کوم رقم سندره
نو کوم یو چې ستاسو خوښه وي داسې په لنډو کې مونږ ته زمزمه کوي.
شلواره په سترګو زما یوه سندره ده ما به درته زمزمه کوم مینهوالو ډېره زیاته خوښه ده او تاسو
مهربانی اتمان ولی نه مهربانی
تاپس مزړکړی تنا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی
ډېر زیاته مننه. ډېر خپل خایسه زمزمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسې. نو اوس که ماته دا ووایي چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډېره زیاته مینه لري او د څه شي نه ډېره زیاته کرکه کوي یعنې هېڅ دې نه خوښېږي هغه به کوم څه وي لکه چورتي مې کړې څنګه؟
نو خبره دا ده چې ما هر وخت لپاره تل لپاره رښتیا ډیر خوښیږي.
رښتیا
صحیح ده
او چینه می خوخیگی اغا سدی دروغ دی صحیح ده نمون که دی دو دوالو ترمنس توفیر وکو او کم زای تا بو رسیگو ولی بو نرسیگو صحیح ده
بله بله
نو تل دی پارا که سندری ویم ریختیا می خوخیگی که مسالی ویم ریختیا می خوخیگی یعنی که هر چوک دهان هنر پا برخه کیوی مگم یعنی آقا می تل دی پارا ریختیا خوخیگی
بله آم دیر خبر داده اشاره کرده بله, بله. دیر ازیاد امرنه کراش و استاس و شخصی جوانتم
مهربانی
په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه مثلا کور کې د میرمن سره دی د کور په کارونو کې مرسته کوي نه کوي
ولې نه دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکام پوهیږي هم نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو ما کړي دي ولې نه دا قوم کو اس امام مرمنا مریض وی مثال خبر قوم نو یا مریضه په حالت کې د سره ما همکاري کړی ده مثال همداسي کا یواوی کو کبل وی زما دوی مرمنې دي
نو دا غوډونه مو په خپل په خوخه کړی
او
یو واقعیت خیر راته وایا بیا دغه د کوم یو امر در باندې ډیر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي مګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېر زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راضي بو نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېرې مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به یې جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلی
تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونزوه تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپل ګلالي کوچنیانو لپاره زنګړې کړې درنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا واحدی یو ډېر خوږه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو زرپانه
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپا کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګه خلاصه کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمی کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر لا هم کوچنۍ مرغاوی له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوی وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي
مور یو خندل او وی ویل ګوره لور جانې حتمی نه ده چې هغوی دې موږ ته ګټه را ورسوي، دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي. کوچنی مرغه وی خپلې وزرې وسنډلې او وی ویلې ښه نو ته هغه چنګښې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي، ګنې دا ځلې مړه کوم. مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او وی ویل مور دې له تا زار شي، په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو، که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي، بیا به درسره څوک دوستي نه کوي. کوچنی مرغاوی بیا هم له موره خفه ده او وایي چې ولې یې چنګښه ترې خلاصه کړې، خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي. د مور او لور دعوا خلاصه شوه او ماښام شو، ټول خپلو ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو. شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول. یو ځل بیا سهار شو، کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې. مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ. لمر شیبه په شیبه ګرمېده. د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته به لاړ شو، ښه سیوری دی. خو مور یې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله، مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه ورکړي. د ډن بلې غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ. په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې، خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه. د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل. په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې. له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډن په غاړه په پرتو خټو کې ونښته. مرغاوۍ کوښښ شروع کړ چې له خټو ځان را وباسي، خو پښې یې کلکې نښتې وې. له ښې شیبې خواري وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید. مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ، خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویرې د خپلې مور خواته هم نشوه ورتللی، ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي. له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې. د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ په خېلې د خټو راوباسي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې. مور مې خلاصه کړی، ګینې ګیدړه به یې راته وخوري. هلی مور مې و مورې، مرسته څوک شته؟ هلی موږ سره مرسته وکړئ. څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه. هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه. د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې. چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ. د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې. له ښې شیبې خواره او زور وروسته مرغاوۍ له خټو را ووته. کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله، زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه. دا هماغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه. مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلې وم. کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې ډن د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي، د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي، وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د غل پښو باسي او ورسره تښتي. دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهیدو نه ده، دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده. آیا دا له جګړې، قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي؟ آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده؟ دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلالزی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو. هغوی به ظلم نه کاوه، هغوی به خلق نه وژل، هغوی به جمعاتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جمعات او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب د چې له انساني حیا او له خدایي ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلازې ته غوښ شو.
ورېشمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دښتې په افغانستان کې لتر خوډه کې وي، خو ترخه زموږ په کلي کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلي کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کولې چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یارمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخي عطر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلي کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دې ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایه، بوستان به یې وایه، هغه طالب چې کتابونه به یې د جمعات په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رومال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې ماینې ښی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورینداری فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جماعت په حجره یې په بم الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
وګي لوټ ماران ملو ناران شول د بانکونو، دین ایمان ورکړل پټال انجمنا وطنا خاوری تلالانو تحیرانیو منگ
دیوینو خون کو شرم خانو تہیرانیو من دیوینو خون کو شرم خانو تہیرانیو پل زان کی شرمی کو دنڑے لہر تنا واسے گا وطنا واسے گا وطنا
منوشی
۔